رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وایي.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د سوریې یاغیانو او د حکومت مخالفو ډلو د روسیې هغه پیشنهاد رد کړی دی چې د سوریې د سولې د خبرو په باب یې کړی و. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې د امریکا تندو بیانیو د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج لا پسې زیات کړی دی، او د اوکراین په ختیځو سیمو کې تقریبا 2,00,000 ماشومان د ماینونو او د نورو ناچاودیدونکو موادو د سخت خطر سره مخامخ دي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. پرون په سوریه کې یاغیانو او د حکومت مخالفو ډلو د سوریه د سولې د خبرو په باب د روسیې پیشنهادونه رد کړي دي، او په مسکو له دې قبل اعتراضونه هم کړي دي چې په دې کې لا نه دی بریالی شوی چې د سوریه د شخړو د ختمولو لپاره په خپل متحد یعنی جمهور رئیس بشار الاسد فشار زیات کاندي. د سوریه مخالفو ډلو ویلي دي چې مسکو د دوی نه غوښتي دي چې د بشار الاسد د رژیم د سقوط لپاره دی خپل غوښتنې ورکړي. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې د 2013 کال د جنوري د میاشتې په 9 او 10 د روسیې د سوچي په ښار کې پیل شي. د روسیې د باندنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سنتا پرون په ټلیفون خبرو کې ویلي دي چې د واشنگتن تندو بیانیو د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج لا پسې زیات کړی دی. ښاغلي لاروف د ښاغلي ټیلر سن سره په دغو ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د امریکا دغه شان سختې او تندې خبرې د منلو وړ نه دي. په دې برسیره د امریکا او د روسیې دغو دوو لوړ رتبه ډیپلوماټانو د سوریې د شخړو د حل په لارو چارو او د اوکراین د وضع په باب هم غږېدلې دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځه برخه کې د 2,00,000 په شاوخوا کې ماشومان د دې خطر سره مخامخ دي چې ښایي ماینونه او ناچاودیدلي مواد یا وژني او یا یې هم معیوب کاندي. د اوکراین ختیځه برخه د بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. روسیا د دغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین په همدې برخه کې دومره ماینونه ښخ شوي دي چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې مثال نشته دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې نه وروستو په 100 فلسطینیان زندانی شوي دي، او اوس یو ځل بیا د یوه او بل سره د مخالفت په وجه فلسطینیان په اسرایلو د کاڼو ګزارونه کوي، او اسرائیل د قهرېدلو فلسطینیانو د تیت او پرک کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کوي. د دغو دواړو خواو ترمنځ د تشدد د زیاتېدلو له کبله د مړو شمار هم زیات شوی دی، او تر اوسه پورې په دغه تشدد کې د مړو شمار 12 تنو ته رسیدلی. پرون د پیرو پخوانی جمهور رئیس البرټو فوجیمورو د خپل ملک د خلکو نه وغوښتل چې د عفو کړي. هغه دغه خبرې دته د پیرو د برحاله جمهور رئیس د افینه 2 وروسته کړې دي. د پیرو دغه پخوانی جمهور رئیس فوجیمورو د بشري حقوقو نه د سرغړونو، د اداري فساد او د 1990 کال نه تر 2000 کال پورې د خپل قدرت په وخت کې په مرګ د ډیرو خلکو د محکومولو له کبله په 25 کاله قید محکوم شوی و. ان وای چې پاکستان د هغه هندي زندانی د کورنۍ د غړو سره سم چلن دی کړی چې اسلام آباد ته د خپل زندانی د لیدلو دپاره ورغلی وو. دغه هندي زندانی ګلباشان په پاکستان کې د جاسوسۍ په جرم زندانی شوی دی. د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې دغه زندانی ښځې او مور ته یې د بشري ملاحظاتو په اساس اجازه ورکړې چې د هغه سره د دوشنبې په ورځ ملاقات وکړي. د هند د داخله چارو وزارت وایي چې د دغه ملاقات فضا داسې وه چې ګوندې دغه ملاقات په زور او فشار ترتیب شوی و. او پرون په نیویارک کې د تیلو بیه دومره اوچته شوی وه چې په 13.5 کالونو کې ساری نه و لیدل شوی، او په شیکاګو کې د تیلو یو بیلر کې زیات وزیر غلی و.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیر کال د جمهوري ریاست انتخاباتو په وخت څو ځلې دا خبره کړې وه چې د امریکا د پخواني جمهور رئیسانو برعکس به په خارج کې د نظامي مداخلې په اړه نوې پالیسي غوره کړې، خو هغه د خپلې ژمنې برخلاف سږ کال افغانستان ته د جنګ لپاره د اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. سید سلمان شاه، تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د لیکوال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه لولي.
ترامپ په کال 2018 میلادي کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید په توګه وعده وکړه چې د امریکا د مخکنیو جمهور رئیسانو د پالیسیو برعکس به خارج ته د جنگ لپاره د عسکرو د لیږلو په باب خپله پالیسي بدله کړي، ضرورت نه سیوا په خارج کې د نظامي مداخلو نه ډډه کوي. هغه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې څو وارې د امریکا پوځي قومندانان وار وار په مداخلو پړو بلل. دا د خبرې کم بد دی چې د انتخابات وخت خپلو طرفداران ته وینا کوله. ترامپ وویل چې موږ په منځني ختیځ کې برابر 6 میلیارده یعنی 600 میلیونه ډالر لګولي دي، او دا دومره ډېرې پیسې دي چې امریکا ورباندې دوه ځلې آبادېدلی شوه. خو د امریکا د دفاع د وزارت یا پنټاګن آزادو ارقام ښیي چې ترامپ د خپلې دورې په لومړي کال کې نړۍ ته د امریکا فرست یا تر ټولو لومړی د امریکا پالیسی زیاته خارج ته زیاته صادره کړې ده، او په خارج کې د نظامي قوې نه استفاده کولو کې صرفه نه ده کړې. ژمنې برخلاف افغانستان، سوریه، عراق او جنوبي اسیا ته لا زیات امریکایي عسکر د جنگ لپاره ولېږل، او څومره بمونه چې د ترامپ د حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او افغانستان او سوریه کې اچول شوي پخوانو اچول شوي. ترامپ د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د مخکې نه په نښه شو هدفونو د ټارګټ کیلنګ له پالیسۍ نه هم زیاته استفاده کړې. که دا ټول حقیقتونه په نظر کې ونیول شي، څرګندېږي چې په خارج کې د پوځي طاقت د استعمال په حساب د ترامپ خارجي پالیسي د پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما نه لا زیاته د نظامي مداخلې پر بنسټ ولاړه وه. د کیټو د مؤسسي کارپوه کریسټافر پریبل وایي د ترامپ پالیسي د اوباما له پالیسۍ نه یو څه زیات د زورګویي په بنا ولاړه وه. څارونکي وایي چې جمهور رئیس ترامپ د افغانستان د اوږده او نه ختمیدونکي جنگ کلک مخالفت کړی و. پروفیسر کریسټافر پریبل یو ځل بیا
وایي
تر یوه زیاته حده پورې ترامپ په خارج کې هغه څه کړي دي چې له اوباما نه ورته په میراث کې پاتې شوي، خو په ځینو مواردو کې د نظامي قوې نه زیاته استفاده کړې. متحده ایالات له تیرو 14 کلونو نه په افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ اخته دي، او جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتو په وخت په منظم ډول مخالفت کاوه، خو د حکومت د دورې د 6 میاشتو د پوره کېدو وروسته خپل دریځ بدل کړ او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمېر زیاتولو پریکړه وکړه. د ترامپ د پلان سره سم به 3000 نور امریکایي عسکر افغانستان ته ولېږل شي، او د امریکا په مشرۍ د نظامي مبارزې لمنه پراخه شوې. د امریکا د پوځ د اعدادو ارقامو له مخې د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف په 2018 میلادي کال کې د خپل عسکرو شمیر په افغانستان کې 3 چنده زیات کړی، او توقع ده چې په 2023 میلادي کال کې به د هوایي بمباریو لړۍ هم پراخه شي، او نوي نظامي مقررات امریکایي عسکرو ته اجازه ورکوي چې په هر ځای کې چې طالبان یا مخالفان وګوري په نښه کولی شي. د افغانستان، جنوبي اسیا، عراق او سوریه په جنگونو کې د امریکا د نظامي رول د پراخېدو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو لکه کویت، متحده عربي اماراتو، قطر او بحرین کې هم د امریکایي قواو شمېر زیات شوی. څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره پنټاګن اعتراف وکړ چې 2000 امریکایي عسکر په سوریه کې جنګیږي، او رپورټونه وایي چې دغه عسکر به د نامعلوم وخته پورې په سوریه کې پراته وي. په یمن، سومالیا، پاکستان او لیبیا کې د بې پیلوټ الوتکو عملیات پراخه کړي دي، خو په دغو هېوادونو کې د مخالفانو په نښه کولو او وژلو په باب د اوباما د پالیسۍ ادامه ده. د ترامپ د حکومت په دوره کې هوایي بمباري 3 چنده پراخه شوه، او شاید چې زر په افریقایي هېواد نیجر کې هم د بې پیلوټ الوتکو عملیات پیل شي. کریسټافر پریبل په دې نظر دی چې دا ډول د زورګوی پالیسی د ترامپ له هغه دریسه په بشپړ تضاد کې واقع ده چې د کاندیدۍ په وخت کې غوره کړی و، او داسې ښکاري چې د کاندید په صفت په انتخاباتو کې وعده کول یوه خبره ده، او بیا د قدرت په وخت کې د پالیسۍ جوړول او عمل کول بله خبره ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د پاکستان او د امریکا لوړپوړو چارواکو په وروستیو کې یو پر بل اعتراضونه زیات کړي دي. په دې باره کې موږ په نیویارک کې د سیاسي چارو د کارپوه جهانګیر خټک سره مرکه کړې ده.
خټک صاحب، د پاکستان او د امریکا د لوړپوړو چارواکو په وروستیو کې په یو بل باندې مسلسل الزامات لګول، دا ولې داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو کې چې کوم انډرسټینډینګ وو هغه لا نور په ختمېدو دی؟ تاسو څه وایئ؟
ګورې، پاکستان او امریکې چې کوم تعلقات دي هغو کې همیشه نه ورسته څو کلونو کې مونږ کتلی دي چې د بدای د ماده یو داسې شی مخې ته راغلی دي چې هغه د دې دواړو اهمو مهمو هیوادونو چې کوم هغه دي تعلقات دي هغو باندې ډېر زیات منفي اغېز راوسته دی. موجوده حالاتو کې چې کوم مونږ ګورو، چې کوم طرف ته تاسو اشاره مو کړله چې امریکا او د پاکستان چارواکو د طرفه داسې بیانونه راغلي دي چې هغه ما په نظر کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی، او ښکاري داسې چې دا روانو ورځو کې به نور هم زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې دواړو هیوادونو په یو بل سره چې کومه همکاري ده هغه خو بیا هم څه نه څه لږه ډېره روانه ده، خو هغې نه باوجود په یو بل باندې نااعتباري کې مسلسل اضافه کیږي. او دویمه دا ده چې په دې سیمه کې چې کوم سیاست روان دی، سیمه ییز سیاست دی، هغه اثر هم په دواړو هیوادونو چې کوم تعلقات دي هغه باندې کیږي لګیا دی. تر اوسه پورې امریکې پالیسۍ بنیادی چې کوم په دې سیمه کې امریکې پالیسۍ وه هغه بنیادی چې کوم نکاتو هغه کې پاکستان سره د اړیکې ډېر بنیادی کردار و پکې. خو کال 2012 نه پس مونږ وکتل چې امریکې د طرفه هند ته هم یو کردار ورکړل شولو، او پاکستان چې کومه پالیسی تاسو وګورئ کاغه سیویلین دا او کدا پوزیان دي، یعنی پینډه او اسلام آباد دواړو طرف ته چې کوم خلک ناشتي، چې کله د هند خبره راشي نو د پاکستان د نړۍ په حواله سره چې کوم سوچ فکر دی هغه بالکل مختلف شي. کله چې امریکای افغانستان کې هند ته یو کردار ورکړلو او هغه کې مسلسل اضافه کیږي، نو پاکستان د طرفه په دې باندې شروع نه اعتراض وو.
کدا راته وایي چې د پاکستان او د امریکا د تعلقاتو د خرابوالي کې دې شي چې په افغانستان باندې بد سر وکي، افغانستان کې د پاکستان رول خو بيخي زیات مهم دی، نو څه ګڼئ دغه؟
بالکل، دا افغانستان د لپاره خو ډېر زیات خبر نه دی، پوره دې سیمه د لپاره نه دی، خو افغانستان کې چې کوم امنیت وځه دا هغه پاکستان سره یقیني توګه بد ډېر نږدې تړل شوی دی. هر کله چې پاکستان کې داسې پالیسی مخې ته راشي چې په کم باندې د پاکستان سره د پولیس سره شریک چې کوم هیوادونه دي چې کوم کې افغانستان هم شامل دي هغه ته اعتراض وي او هغه دا ویناوي چې دا زموږ قومي سلامتی لپاره خطر ده او پاکستان په هغه باندې عمل نه کوي، نو یقین دي توګه باندې تاوتریخوالی به زیاتېږي، بد اعتمادي به زیاتېږي، امنیت وضع به خرابېږي، او چې کوم د پاکستان او افغانستان ته منځ کې کوم اړیکې دي هغه کې به خرابوالی راځي چې کوم موږ د وخت وینو.
خواجه آصف د جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې زه شک لرم چې امریکا په افغانستان کې امن غواړي، نو د پاکستان نه چې بیا داسې سټیټمنټس راځي، داسې بیانات راځي، نو پاکستان د دې جوګه دی چې د امریکا سره پنګه واخلي؟
بالکل، دا ډېر مهم ټکی دی. پاکستان د طرفه خواجه آصف د طرفه چې پرون کوم بیان راغلی دی، دین اول هم چې کله د پاکستان صدر اعظم دلته په نیویارک ته راغلی او د ملګرو ملتونو اجلاس لپاره هغه وخت کې د هغه چې کومه جبه وه هغې د طرفه چې کوم قسم ته بیانونه راتلل هغه کې یو دوه درې شیزونه ډېر زیات واضح وو. یو خدا چې پاکستان کې چې کله داسې بیانونه راشي نو هغې نه هغې داسې ښکاري چې دا تاثر ورکولو کوشش کوي چې که تاسو دغه شانتې پالیسی ساتئ نو موږ ته هم تاسو ضرورت نشته دی، او د دې چې کوم نقصان دی هغه دا دی چې پاکستان زمانه د خیال چې پاکستان ونته معاشي طور باندې کمزور ملک دومره حده پرې یو لوی طاقت سره هغه خلاف تلی شي چې کوم سره هغه ډېر درنه تجارتي مفادات لري. ګورې، امریکا د پاکستان ټولو کې لوی تجارتي پارټنر دی، او که امریکا نن په پاکستان بندیزونه ولګي نو پاکستان چې کوم معیشت دی دا وخت ډېر په مشکلاتو کې دی، هغه به نور هم کېني. همدغه شانتې پاکستان بجټ خساره دومره زیاته ده چې هغه لپاره همیشه ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف سره روان وي پاکستانی چکم واکمن دي.
مننه ډیر مننه خټک صاحب ستاسو وخت نه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځنغړو په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله د دې ادارې مسؤلین ګرم بللې دي. د سې شنبې په ورځ د سناتورانو په عمومي غونډه کې دا ویل سوي چې د هوا ککړتیا د ځنو تنفسي ناروغیو سبب کېدای سي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريالې ناجیه ساپوي په رپورت کې واوري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو د وشل شویو کسانو تر شمیرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسؤلین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا ټینګار وکړ، کچېرې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي، د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ورکوونکي وي. د دوو سناتورانو له ډلې مولوي غلام محي الدین منصف د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو وغوښتل چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په هدف لازم پروګرامونه پلي کړي.
د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده او د چاپیریال ساتنې له ادارې زموږ غوښتنه دا ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي، اعلامیې خپرې کړي چې خلک د سکرو او لرګیو په سوځولو کې له احتیاط نه کار واخلي. که چیرې مخه ونه نیول شي، خلک به لا د ډېرو تنفسي ناروغیو سره مخ شي.
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو، حمامونو او په یو شمیر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوس ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل د ککړې هوا د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات شي. په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمیر کارونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپره کړي دي. یو شمیر کابل ښاریانو هم له دې امله انتقاد لري او ازادي رادیو سره په خبرو کې لاړوند اورګانونو په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي، یو شمیر حکومتي ادارې او اورګانونه په نه همکارۍ تورنوي وایي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې په خپله خلک ډېر رول لري. د دغې ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یو شمیر مشخص پروګرامونه جوړ شوي او موږ له اړوند ادارو سره شریک کړي هم دي. پس موږ غوښتنه له دولتي ادارو دا ده چې د ککړې هوا ستونزې ته جدي پام وکړي او د کومو پروګرامونو چې په پام کې نیول شوي هغه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل کړي، تر څو تر یوې اندازې پورې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی وشي.
که څه هم اړوند دولتي ارګانونه او چارواکي ظاهرا دا وایي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د یو شمیر سناتورانو په باور کې دې مسلې ته جدي پام ونه شي، په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د 300 څخه زیات ماشومان د دې خطر سره مخامخ دي چې شایي د ماينونو په چاودنه کې به یا ووجل سي یا معیوب سي. د امریکا ژغ خبري لیلی زشلاین په دې باره کې رپورت را لېږلې چې عاشق الله رحیمزوی تاسو ته اوروي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د 2,00,000 په شاوخوا کې ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې خایي ماينونه او ناچاودلي مواد به ووژني او یا به مایوب کړي. د یوکرين ختیځه برخه د بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. روسیا د دغه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د یوکرين په همدې برخه کې دومره ماينونه ښخ شوي دي چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې مثال نه لري. دا څلورم کال دی چې د دونیتسک او لوهانسک په سیمو کې د بیلتون غوښتونکو او د یوکرين د مرکزی حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. په دې سیمو کې ماينونه او ناچاودیدلي مواد په منظمه توګه ماشومان وژني یا یې مایوب کوي. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې په اوسط ډول هر ونه یو ماشوم په ځمکه کې ښخ شوي ماينونه او نور چاودیدونکي مواد وژني. دا اداره خبرداري ورکوي چې د ټولو نه زیات چې په ماینونو کې د وژل کېدو یا مایوب کېدو د خطر سره مخ دي واړه ماشومان دي، ځکه هغوی ماینونه او ناچاودېدلي مواد د لوبې سامان ګڼي او په هر ځای کې چې پر مخ ورشي پورته کوي. خوونکي او د خونځي مسؤلین اوس کوښښ کوي چې په خونځیو کې ماشومانو ته د ماینونو او ناچاودو موادو په حق معلومات ورکړي. هغوی ماشومانو ته دا ښیي چې څنګه د دغو موادو نه ځان خوندي وساتي او ورنږدې نشي. یونیسف او ملګرو ادارو یې د 2015 کال را پدې خوا د یوکرین په ختیځ کې د 500,000 زیاتو ماشومانو ته دا ډول پیغامونه رسولي دي. هغوی دا پیغامونه په خونځیو او سینماګانو کې ماشومانو ته ورکوي. د یونیسف اداره وایي د جګړې د وخت نه پاتې شوي چاودیدونکي مواد او ماینونه نه یوازې ماشومانو بلکې د اوبو، برېښنا او ګازو زیربناو ته هم زیات خطر پېښوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دوی وایي چې تر 6000 ډیرو روږدو کسانو د درملنې لپاره نوملیکنه کړې، خو د روغتیایي خدمتونو لازم امکانات نشته. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د نشه یي توکو په ضد مبارزې ادارې ارقام ښیي چې د ننګرهار په ولایت کې لږ تر لږه 160,000 کسان پر نشه یي توکو روږدي دي، چې له ډلې کم شمېر تداوي شوي او پر نشه د اخته کېدونکو کسانو شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. په نشه یي توکو اخته کسان وایي څو ځله د معتادینو د درملنې روغتون ته ورغلي، خو دوی د بستر کېدو چانس نه دی موندلی. دوی وایي که حکومت یا نړیوالې موسسې په ننګرهار کې د نشه یي توکو د معتادینو د درملنې مرکزونه زیات کینو، دوی هم د ښې روغتیا خاوندان کېدلی شي. ننګرهار کې اوس د معتادینو د درملنې دوه مرکزونه شته چې په یو وخت کې پکې 215 کسانو درملنه کېدی شي، خو د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس په دې برخه کې د ننګرهار روغتیایي اداره ګرمه ګڼي چې په یو وخت د ډیرو معتادینو درملنه نه کوي.
دغه کمپلیکس د 290 تر 2500 کسانو پورې تداوي ظرفیت لري په یو وخت کې، خو نظام روغتیا ریاست تر اوسه پورې هغه کې 1,500 کسان اچولي دي چې 1,500 کسان هلته تداوي شي. همدارنګه د کار عمر اجتماعي ریاست ورته اوسه پورې پاغ اندازه چې په کار دي موږ شپږ سنټرونه پکې جوړ کړي چې په مختلفو برخو کې ورته زده کړې ورکړي، خو هغوی تر اوسه پورې یو سنټر یا دوه سنټره پال کړي دي، هغه ټولې نه دي پال کړي.
خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د دوی امکانات لږ دي، ځکه نو همدا اوس تر 6000 معتادینو د درملنې لپاره نمونه لیکلي خو نوبت نه دی ورسېدلی.
په ننګرهار ولایت کې همدا اوس موږ 6000 ځوانان لرو چې هغه منتظر دي باید تداوي شي، خو متاسفانه بسترونو تعداد کم ده او یو مریض 45 ورځې وخت نیسي. نو خپله ولسونه هم په دې کې هم ګرم دي او هم مسؤلیت لري چې د مخدره توکو کار او کیل د منځه ویسي کوي، نیسي دوی خپل ځوانان پخته کېږي. همدا اوس د غنیخېلو په ساحه کې تاسو وګورئ د موږ د شینوارو ډېر ځوانان پخته شوي دي. نو دا هم ډېره مهمه خبره ده چې باید په دې کې نه تنها سي حکومت مسؤول ده، خلک هم مسؤول دي او دوی باید خپل مسؤلیت د حکومت نه زیاته کړي.
اندېښنه دا ده چې په ننګرهار کې د نشه یي توکو د کر او کاروبار مخنیوي ونشي او یا د نشه یانو د درملنې مرکزونه زیات نشي، نو د معتادینو کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي د هیواد د نفوسو شاوخوا 22% خلک وزګار دي او که تدابیر ورته ونه نیول سي ټوله به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی فیض الله زکی دا خبره د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار ګمارونکو ملي کنفرانس تر نامه لاندې په جوړ سوې غونډه کې وکړه. له دغه کنفرانس د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي د دغه کنفرانس څخه د دوی هدف دا دی چې د کارګرو او پانګوالو د ستونزو د هواري لپاره د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو د استازو په مشوره یو 15 کلن پلان جوړ کړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای موندنې خی چې اوس مهال د هیواد د نفوس 22% د کار وړ انساني ځواک وزګار دی. که افغان حکومت او خصوصي سکتور ورته ګډ تدابیر ونه نیسي، دغه فیصدي به په راتلونکو څو کلونو کې دوه برابر شي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار ګمارونکو د ملي کانفرنس تر نامه لاندې د هیواد د کارګرانو او کار ګمارونکو د ستونزو د هواری په هدف د یو 15 کلن پلان د جوړولو لپاره د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو د استازیو په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
ارقام بانک جهانی است که در افغانستان 1.9 میلیون بیکار وجود دارد. گفته میشه که سالانه
د نړیوال بانک شمیره ده چې په افغانستان کې 1.9 میلیون خلق وزگار دی. ویل کیږي چې هر کال 400,000 نوي ځوانان په کاری ځواک کې شاملېږي. په همدې ډول موږ یو تخمین لرو که هیڅ ونه شي او دغه شمیرې د یوې لحظې لپاره منجمدې وګڼو، 15 کاله وروسته به افغانستان 400,000 وزگار کسان ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو حکومت ته یو لړ وړاندیزونه چې د کار د قانون پلي کول، پانګوالو ته د زیربناو جوړول، په سوداګرو د مالیې کمول او د دوی د امنیت خوندیتوب پکې شامل وو هم وکړل. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل دغه 15 کلن پلان چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د دولت، خصوصي سکتور او د کار د نړیوال سازمان د استازو په مشوره جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چمتو دی چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته یې د تیر 15 کلن پلان په نسبت په ښه توګه پلی کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د کار د نړیوال سازمان استازي ژمنه وکړه چې دوی به د دغه پلان په جوړولو کې تخنیکي، مسلکي او مشورتي مرستې وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اقتصادي پلانونو په جوړولو کې باید تولیدي برخې ته زیات پام وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ په نورو برخو او د قانونو په کیندلو کې هم پانګونه کولی شي چې ډېرو وزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي.
د بیکاری د کمولو لپاره هر استراتیژي یا هر پلان جوړیږي، په دې کې باید ډېر فوکس په دې باندې وسي. خارجي او داخلي پانګوالو ته زمینه مساعد سي. یو بله برخه چې زموږ لپاره ډېره مهمه او اساسي ده، هغه د معدنو برخه ده. له دې خامو موادو نه استفاده وکړي په مختلفو تولیداتو کې. د معدنو په برخه کې حکومت ته ځینې باید داسې لارې چارې پیشنهاد سي او دا د بیکاری پل منځ وړلو یا راټیټولو کې بالقوه رول لري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتي او له یوې نه بلې ته زیاتېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هسې تیزې شوي چې د وخت او مارکیټ له غوښتنې سره سم وړ کارګر وروزي. د ده په خبره د دې کار لپاره دوی په ټول هیواد کې د حرفي زده کړو څخه کم 50 مرکزونه فعال کړي او په پام کې ده چې دغه مرکزونه نور هم پراخ او په پرمختللو تجهیزاتو سنبال کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په جنوب، په خاص توګه د کندهار په ولایت کې د ناامنیو، کلتوري محدودیتونو او ګڼو نورو لاملونو له وجې د ښځو تعلیم کمزوري دي. د دغې ستونزې د حل لپاره له امریکا څخه یو شمیر استادان په آنلاین ډول ښځو ته په کندهار کې تدریس کوي. زده کوونکي وایي چې له دې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
د عصري زده کړو په دې تحصیلي مرکز کې یو شمیر ښځینه زده کوونکي له بهرنۍ استادانو څخه په آنلاین ډول زده کړې ترلاسه کوي. د آنلاین زده کړو دې زده کوونکي ته د هغې ښوونکي د امریکا له شیکاګو ښار څخه د انټرنیټ په وسیله تدریس کوي. دا زده کوونکي د خپلې تجربې او د خپلو نورو همسنفیانو په اړه باندې داسې وایي.
هغوی دې ته څه نه شه کوي چې یو نارینه استاز یې هغوی ته درس ورکړي او یا دې د دې اجازه نه لري خپله چې دی دلته راسي او بیا یو نارینه استاز ورته درس ورکړي. خو دغه د آنلاین درسونه چې دي دلته خپله ښځینه استاذان دي چې دا شاګردان کولای شي چې په راحته سره زده کړې ترلاسه کړي او انګلیش لنګویج چې د هغه نور هم زده کړي.
دا په دودیزه او کلتوري ټولنه کې د ښځینهوو د تحصیل په واده کې د پام وړ او یو ستر بدلون بلل کیږي. بل اړخ ته دې چاري په دولتي او غیر دولتي دندو کې د ښځینه کارکوونکو د حضور ترڅنګ د هغوی له ښه اقتصاد سره هم مرسته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
اینجا